په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. په دې هیله چې ورځ مو په خیر تیر کړی وي، د ازادي راډیو د خبرونه پیلوي چې بیلابیل مطالب کې راغونډ سوي دي. السلام علیکم، نن شنبه ده، د تلیه میزان 8 د سپتمبر 13. د خبرونه په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو خبرونه را سره واوري. د افغان شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د شوزو او نجونو د نړیوال ملاتړ پر دوام چنګار وکړ. رینا امیری وایي چې په وروستیو کې د هغې او د هغو هیوادونو د استازو ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، موافقه وسوه چې د افغانستان د ملاتړ لپاره نړیوال پیوستون دوام وکړي او په افغانستان کې دننه د ډیپلوماتیکو او څرګندو هڅو له لارې د ښځو او نجونو ملاتړ دوام ومومي. رینا امیری تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، دغه کتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 8 او 1 غونډې په څنډه کې سوي دي. هغې لیکلي چې افغان ښځې دي د افغانستان په اړه په ټولو غونډو کې په ګړی ډول چې طالبان پکې برخه ولري حضور عمومي. طالبان پر افغانستان د ولکې لبیا چنګولو وروسته پر شوزو انجونو محدودیتونه لګولې دي چې تر اوسه انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د غراز یې شزې انجونی د پوهنتون لزده کړو هم نه کړې دي. طالبان په کورونیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کار نه کړي او تفریحي پارکونو یا هم عمومي حمامونو ته د شوزو پر تګ هم بندیز لګولې دي. طالبان په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د قزاقستان دنجونو د ټیم په وړاندې 3-0 په مقابل کې ماتې وخوړه. دغو ټیمونو نن په ډی ګروپ کې په خپلو کې لوبه وکړه. د آسیا د والیبال فدراسیون د راپور له مخې د قزاقستان ټیم دغه لوبه وګټله. شکل سوی د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم د جاپان په وړاندې سبا لوبه وکړي او بل سبا به د هانګ کانګ په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان دنجونو د والیبال ټیم له ایران په آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی. د دې لوبډلې روزونکي وایي چې د نجونو د والیبال ټیم غړي د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي او هغوی ته د ګډ تمرین زمینه نه ده برابره. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپی پر مهال د اسلامي دولت ډلې داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغه قمندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنځشنبه پر ورځ د سرخلوتۍ کې په مرسته چول سوې ده. د امریکا مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو خلیل الفازانی د نیولو خبره هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ ویلي په دوړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن شنبه ویلي چې د ارمنستان د ځواکونو لخوا د یو سرتیری تر وژل کېدو وروسته ځوابي اقدامات پیل کړي. د آذربایجان په وینا دغه سرتیری د ارمنستان د نشه ویشتونکو لخوا د دوړو هیوادونو پر پوله ویشتل سوی دی. ارمنستان دغه تور سمدلاسه رد کړي او ویلي دي چې دا واقعیت نه لري چې د دوی ځواکونو دي د آذربایجان پر سنگرونو ډزې کړي وي. د ادعاوې داسې وخت کېږي چې د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې آذربایجان تیره اونۍ لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمانان دي ونیوله. په ترابلس کې چارواکي وایي له 10 کلونو وروسته له لیبیا یوه الوتکه د ایټالیا د پلازمینې روم په نیت روانه سوه. دغه الوتنې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله ځنډول سوې وې. دغې ټولنې په 2014 کال کې هغه الوتنې چې د لیبیا د هوایي شرکتونو لخوا کېدې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو فضایي قلمرو ته له ننوتلو منع کړې. په هغه وخت کې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې جګړې روانې وې. نننۍ الوتنه د ترابلس له میتیګا هوایي ډګره وسوه او په لیبیا کې ډیره میتس کې هوایي شرکت به په اونۍ کې 2 وارې د ایټالیا پلازمینې روم ته الوتنې کوي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي. په کابل کې د کاج پر شوونیز مرکز د برید کال تیریږي خو خلک وایي چې طالبانو د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متی الله ویسا قضیه محکمې ته راجع شوې. د هغه کورنۍ وایي چې د ښاغلي ویسا خوندیتوب ته اندېښنه لري.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
محبوبه سراج د سولې یوې معتبرې جایزې ته کاندید شوې او وروستۍ لسته یې لاره موندلې ده.
کنفرانسو کې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د خزو د حق یادۍ لپاره غوښتنې کوي، په فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده.
ځینې معلول ورزشکاران وایي چې دوی ته پام نه کېږي. په میدان وردک کې د والیبال سیالۍ استوي دي.
ټول ولسوالۍ لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دا سیالۍ تقریبا دوه هفته د جام کې پای ته ورسېده.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. د نهه بجو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په کابل کې د کاج پرشوونیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. د دې ځانمرګې برید ځینې ټاپیان وایي چې د دې پېښې نه وروسته له جسمي او رواني پلوه ځورېږي. دغه حمله د 1401 لمریز کال د میزان یا تلې پر اتمه نېټه شوې وه. جزئیات په دې راپور کې.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په 13 بریدګر د کابل په لویدیز کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 113 نورو ټپیانېدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره ښځینه زده کوونکې وې. د یادې پېښې یوه ټپي شوې زده کوونکې زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لتپت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي، خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وای چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یو عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې، خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی برید کړ، ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ ځنې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم، د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم، د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاج خونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پېښې په څېړلو او د عاملونو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پېښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه، هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عملی کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و، خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې، نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې، خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولله مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبیولله مجاهد د کاج تعلیمي مرکز لبریت شاوخوا یو میاشت وروسته یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې شپږ غړي یې د په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د برید عاملین و. د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیې په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متي الله ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متي الله ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د سپتمبر په 10مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی طرف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او وکرا او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متي الله ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالان او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19مه له خپل خاوند او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20مه له خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخواهد
دا واقعا خوشنون که دا هغه دوه مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و موږ غوښتل د متي الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د مېرمن بسیم د اداو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان له دې امله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومتوالۍ په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، متي الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودي په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د کاندیدانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې ده. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل او د ایران د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له کاندیدانو څخه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 15 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنی چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروې کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شوفیه بارکزی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کنفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتې او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، په هغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولې آغلې سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي. نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده دغه جایزې مستحقه ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د نړۍ یوه مهمه مسأله، ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلی دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نشه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,410 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3% باندې یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمیرې څو ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبی یا یک شنبی ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوی. دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دیرش کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي.
د مالولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو ځینې غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دې ستونزو ته پام نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې روزنې لپاره ورته لوبغالی نسته. له دوو کلونو راهیسې ورته دا سریو پیسې نه دي ورکول سوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ورڅخه اخیستل شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی. د تمرین مینا نه ده برابر. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن يم خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو تر څو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي. خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
او بل ورزشي مسله دا ده چې په میدان وردګ کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګي سټار لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ولایت د ورزش د برخې مسؤلان وایي چې په دغو سیالیو کې شپږ د شلو لوبډلو برخه اخیستې وه. دا هم تفصیل.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اردګو ولایت د تنکیو ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته د یو بل په وړاندې راوتلي دي. دا ځوانان چې نیمه یې د سپورټ لباسونو په تنه او نیمه یې افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر ذبیالله وهاج وایي یادې سیالۍ د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو تر منځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه وو ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. دغه سیالۍ تقریبا د دوه هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادي سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره شوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جورته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جورته جوړ سي. شمس الرحمن او نساء الدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوخ شي تر څو موږ هغه اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش له مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګو ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
اوس هم د ساینس له نړۍ سره لدې چې د جیمز ویب لاستولو وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولي دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بېحده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یوه ستر ستوري ټوټې په بېساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کاله لرې ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کېږي چې بشر ته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو څرک ولګیږي، هیڅ تر ویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
امریکا په متحده ایالاتونو کې یو داسې سپک الوتکه جوړه سوې چې ګمان کېږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. دا الوتکه د لمر په انرژي چلیږي او د عادي الوتکو دوه برابره لوړېدای سي. دا هم تفصیل.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوې جاسوسي الوتکه بشپړه کړې او تجربوي الوتنې پرې کړې دي. دا الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي ډیره سپکه ده او د ډیرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. دا الوتکه چې ایچ ای پی ایس نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدی شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کېږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. دا الوتکه لومړی پلان د سږ کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړي فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې 2012 متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. دا الوتکه په ساعت کې په 9.8 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخولی شي. د امریکا او بریتانیا پوځي ستراتیژیستان فکر کوي چې په ایچ ای پی ایس الوتکه کې دا وړتیا شته چې د اوسنیو دود سپوږمکیو ځای ونیسي. د بریتانیا پوز داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډېره ارتفاع کې ځای پر ځای کېږي او د لمر په انرژۍ کار کوي. اچ ای پی ایس الوتکه د ډیر وخت لپاره د یو ټاکلي موقعیت لپاره ساتل کېدی شي، څو له هغه ځایه مخابرات وڅاري او